صافي تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی خواهد رفت.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې مز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په یو مناظره کې سره مخ دي. د دوی مناظره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په جورجیا ایالت کې د سی این این په تلویزیونی شبکه کې پیل شو. دا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایان دمګړې په ژوندۍ بڼه ګوري. په دغې مناظره کې تر دې دمه د امریکا په داخلي مسایلو باندې بحثونه شوي دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل باندې سختې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم دارنګه د خپلو خبرو په پیل او اوس هم چې په بهرنۍ پالیسۍ باندې خبرې کوي د افغانستان په مسلې باندې ډېر ټینګار کړی دی. ښاغلي ترامپ د افغانستان څخه د وتلو مسله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم وړ خبره بللې ده چې په خبره یې د بایدن ادارې مسؤوله او پرده. په دې اړه به وروسته هم تاسو ته جزئیات خبر کړو. پاکستانی رسنی وایي د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کنفرانس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. ډیپلوماتیکو سرچینو پرون جیو نیوز ټلویزیون ته وویل پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې په دریم کنفرانس کې ګډون ولري. د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 10مه پیل شي خپل ګډون تایید کړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو دراوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویل د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر کې د بادونو، بارانو او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1500 ملي مترو او د دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوې. نن د ایران د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې د سرطان چنګاښ په اتم وروسته له هغه پلان شوې چې د ایران پخوانی جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای او ځینو نورو خلکو سره ووژل شول. د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د وروستیو راپورونو په اساس باندې د ګڼو خلکو د ګډون تمه نه کیږي ځکه چې په ایران کې په ګڼو داخلي مسایلو له هغې ډلې له مهسا امینی وژل کېدو وروسته په خلکو باندې د رژیم زور زیاتی خلک له انتخاباتو څخه له ګډونه منصرف کړي دي. د راپورونو په اساس اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 46% د رایو په شرایطو برابر کسان برخه واخلي. خود ایران رژیم وایي تمه لري چې ګڼ خلک په دغو انتخاباتو کې اشتراک وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې هند د کرکټ پای لوبې ته لار پیدا کړه. هند د انګلستان ټیم ته په 28 منډو ماته ورکړه. دغه لوبه بیګا په نړیوال جام کې وشوله. هند په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې وکړې خو انګلستان ټیم یوازې 103 منډې وکړې او په 14 ور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته نن د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د دوو کاندیدانو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ترمنز مناظره روانه ده. د امریکا په ګڼو کورنۍ مسئلو او داخلي مسایلو چې دواړو په یو بل باندې سختې نیوکې کړي دي، د افغانستان مسله هم د خبرو یوه لویه برخه تشکیلوي. پخوانی ولسمشر ترامپ وویل،
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out.
ترامپ وویل چې موږ په قوت او په عزت سره راوتلو، خو پر بایدن نیوکه وکړه چې په تر ټولو شرمناکه لاره باندې افغانستان پریښود. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په ایران کې نن ټاکنې دي. عیسی ستانکزی چې د ایران مسایل څاري وایي،
د دوی رسمي نظر سنجي هم خي چې ممکن شپږ څلوېښت فیصده خلک ګډون وکړي، خو بیا هم کل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
راځو اول مطلب ته. د امریکا د ولسمشر ټاکنو د دوو کاندیدانو، ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ ترمنز مناظره روانه ده. دغه مناظره شاوخوا نیم ساعت مخکې د امریکا د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د سی این این تلویزیون شبکې په مرکزي سټوډیو کې پیل شوې ده. دغه مناظره د هزارو ګډون پرته پیل شوې ده او شاوخوا نوي دقیقې نور به هم دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مناظرې پیل وکړ او په پخوانی ادارې باندې نیوکې وکړې چې د دوی لپاره سخت شرایط پرېښودل.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. Pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again.
ولسمشر بایدن نیوکه وکړل چې د دې ادارې ته د ولسمشر ترامپ له ادارې نه ګڼ خراب اقتصادي شرایط ورپاتې، او تر څنګ یې د دې ادارې د ولسمشر د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا د کووید په وړاندې په ګڼو مسایلو کې ناکامۍ مجبوره شولې چې پاکې کړي. د ولسمشر بایدن لخوا همدارنګه په ګڼو نور مسایلو کې چې اقتصادي مسایل په سر کې و، په ترامپ باندې ځینې انتقادونه وشول. خو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ هم د بایدن په ځواب کې ویل چې په ګڼو اقتصادي مسایلو کې لاغې ډلې په قرضونو او په نړیواله کچه باندې د امریکا په حیثیت کې د بایدن اداره پاتې راغلی ده. د ترامپ لخوا په بهرني سیاست هم دارنګه په ګڼو نور مسایلو کې ځینې انتقادونه وشول چې افغانستان یې په سر کې و.
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life.
د ترامپ خبره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم ورځ وه، البته د افغانستان څخه د راوتلو مسالې باندې ولسمشر پخواني ولسمشر ترامپ د بایدن اداره په تر نیوکو لاندې ونیوله. ترامپ ویل چې د کل افغانستان راوتنو په عزت او قوت سره به راوتم. ولسمشر ترامپ همدارنګه پخواني ولسمشر ترامپ همدارنګه د مناظرې د بهرني سیاست په برخه کې هم په لومړي سر کې له افغانستان په راوتلو باندې د بایدن په اداري سختي نیوکه وکړل، او هغه د یار لسو امریکایانو سرتیرو قربانیو ته اشاره وکړل چې د تخلید ماموریت پر مهال په یو لوی چاودنه کې له ګڼو لزګونو نورو افغانانو سره یو ځای وژل شول. د ولسمشر بایدن او د همدارنګه د ترامپ ترمنځ دغه مناظره لا هم روانه ده او په ګڼو نورو مسایلو باندې به هم بحثونه کیږي. د ترامپ همدارنګه د بایدن په ادارې باندې انتقادونه کړي چې په لوی لاس د امریکا میلیاردونه ډالر وسلې او مهمات افغانستان کې پرېښلي دي. ازادي راډیو په ګڼو نورو پروګرامونو او خبري برخو کې به هم په همدغې مناظرې باندې تم کیږو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس ورزو د افغانستان او د امریکا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د مناظرې په ارتباط باندې د افغانستان د په امریکا کې میشت لیو افغان کارپو او د امریکا د پانتونو سات خغلی نجیب آزاد سره مرکیته له خغلی آزاد مې مخکې پښتنه کړې و چې کوم ګڼ مسائل او مهم مسائل ممکن د ترامپ او د بایدن په دغه مناظره کې وو پختل شي او په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي.
د دوه کاندیدانو په خوانی مناظره ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې د ترمن سره وي ته په کتو خلک وسم ته ډیره بریده احساساتي چلند کوي د مناظره سره ځکه په تیر څلور کاله وړاندې هم چې د مناظره کړو ته ډیره بریده شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله او هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دی هغه یاد ولت و تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلی ټرمپ دا وویل چې دی به د بایدن سره په قراره په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي د خپل خلکو ته ویل. نو په ټوله کې د مید ویسټ ورته ویل کیږي یعنی دغه منځنی ختیځ سیمه د امریکا البته د امریکا دغه منځنی ختیځ ایالتونه چې دي دا تر ډیره بریده پورې د ټرمپ پلویان دي. خو د دې اخوا نور څومره سټیټ چې دي په ځانګړې توګه هغه سټیټ چې په هغه کې ډیری ایمیګرینټس یا مثلا مهاجرین دي چې د وسنه ډېر شو سلوي شو 15 کاله مخکې راغلي امریکایان سوي دي هلته بایدن خپل ډیر پلویان لري. په ټوله کې کوم مسایلو ته چې خلک ډیر په تمه دي هغه همدغه ته دي چې د یوکرين په مسله کې البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیلو په مسله کې او بایدن پوهېدل دي چې په دې مسله کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري. خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوې کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي هغه په ډیره تډیره برخه په صحیح برخه کې سوي دي چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړې وي چې هغه صحیح بیمه او د مسایل کې به امکانات ورکوي هغه سندې ورکول سي او لدغه څخه به ټرمپ استفاده کوي. یو ته ټول ډیره مهمه چې د ټرمپ چې په دې مناظره کې به ډی ټینګار وکړي هغه د افغانستان پر مسله باندې
ټینګار کوي. دا مورید ورسته پښتنه وکړه مخوس به تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي.
دواړه تقریبا ورته تورونه لري ورته تورونه په دې معنی چې د بایدن یعنی ټرمپ خپل خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړی ده د بایدن په زوی باندې تور دی البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی که هغه د یوې ادارې نمایندګي کوي او که هغه حقیقي او حقوقي شخصیت وي. خو دا چې د بایدن زوی دی نیوکې پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینې تورونه په هغه لګېدلي دي او د دې تر څنګ پر ټرمپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمې هم ځینې تورونه ثابت کړل چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه ګذاري کړې ده او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړی دی د امریکا حکومت مالیات نه دی تحویل کړي. دغه دوه برخه په شخصي برخو کې دغه دوه تورونه باندې ډېر زیات دی تمرکز وکړي. یو به څوم بده پر د زوی مسله راخلی او بایدن بیا د خپل مسایل راخلی چې محکمه هم محکوم
اوس پر شو بهرني سیاست ته کسام چې دی په تیرو مناظرو کې ډیر دغه بهرني سیاست ته ډیر هغه نه وکړي یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خدا ور ځکه چې ترامپ خواني او مرکو مسایبو کې هم د افغانستان موارد ډیر یاد کړی دی. فکر کوي چې واقعیا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ترامپ په بایدن باندې د نیو وکیل لپاره کاروي هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي.
هغه به ځکه هایلایټ شي چې په تیره کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډیر لوی ستراتیژیک او داسې ډیر لوی تراژیدی پریکړه نه وسوي لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه او په هغه کې امریکایان څه رقم چې راووتل او د افغانستان دولت چا تور پاتس ټرمپ دا هڅه کړې ده په وار وار دا نیو کړې ده چې د بایدن د دولت یا د حکومت ناکامی و ترامپ تازه تازه ویل چې هغه هوایی اډا چې په ټول سیمه کې البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا ته ټول مهمه اډا په جنوبي او منځنی آسیا کې هغه تنن چین پرو دی. دا د بایدن خبرې دي یعنی د پتیرو دوه نیمه قانون کې د افغانستان مسله باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی. هدف د افغانستان نه دی لکن آلتا د بایدن د ادارې کوم هغه خالیګا چودا هغه بده په وار وار دا یاد کی چې په دې کې د امریکا 3 ټریلیون ډالر مصرف شوی دی په دې جګړه کې او شاوخوا 3000 امریکایان وژل شول او په سره کې موږ راووتلو د میلیونونو ډالر او میلیارډونو ډالر وسلې آلتا پات سویدا هغه مسایل دي چې شم به یادونه وکی حال دا چې په مقابل کې به طبي خبر د بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوحه کې د ټرمپ د ادارې پر مهال شوی و خو هغه به خپل په دفاع کې هم دا وایي چې دا ما به داسې نه کوم چې مشروط راوتلو
وخت مو کم دی فقط لاند کراته وایي چې دا ونانو لپاره دغه انتخابات څومره مهمه دي
په ټول کې ډیر زیات تاثیر به ونه لري لبد مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2019 کې را پایل شو دوه ادارې تقریبا ورته د افغانستان د موضوع سره وکړه د افغانستان د مسلې سره وکړه او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلند وکړي په ټوله کې د افغانستان لپاره ډیر مهم نه دی افغانان البته یو برخه چې په ټوله کې په امریکا کې ریپابلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ټرمپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډیر حساسیت لري نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایا او پاکل باندې چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي ژوند چې په خطر کې دی د یو په قضایا باندې ځنی ویره دا چې ستاسو چې ټرمپ لازی حکومت د په واک کې چې نو د ریپابلیکنز او د خپل شخص د ټرمپ چلند د ایمیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره د مهاجرینو د قوانینو سره هغه ناسم دی یو خلق شی خاطر زن نه لري تر دې هاخوا ته د افغانستان د فارا فټول کې په لوی انزور کې ک ریپابلیکنز په دفتر کې وي او ک ډیموکراتان وي په اوسنی شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډیر زیات مثبت یا منفي تغیرات د افغانستان په قضیه کې ونه
مننه خپل آزاد کور مو ودان
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی او د افغان خزو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د خزو او مدني ټولنې استازي نه دی بللی ورسره لدی چې سرګند شوه د دوهې د کانفرنس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به خزي ګډون نه لري د یو شمېر افغان خزو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول ملګری ملتونو وایي د دوهې د کانفرنس ورسته ورځې د خزو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده تفصيل له اسمت څاروان اورو
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په دې سخت انتقاد وکاو چې د دوحې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او ملګرو ملتو یې وغوښتل چې خپل لار بدله کړي هغه ټینګار وکړ چې د شزو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوحې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري اغلی یوسفزی په یو پیغام کې چې پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي چې په دوحه کې طالبانو ته د یو اړخیزی بلنی او لدی غونډې څخه د شزو د استلو په اړه خپل اندیشنه او مایوسی د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړې ده د په دې پیغام کې له افغان شزو سره پیوستون شو د یو ټینګار کړي چې د افغانستان په اړه په غونډو کې د نیمایي وګړو لپاره مغورځول خیانت دی په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي لبرستیالي روز میری دی کارلو سره په یو آنلاین یا مجازي غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړې چې افغان شزي او د مدني ټولنې غړي د دوحې د دریم کانفرنس استی ناسې ته نه دی بلل شوي د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر نرګس نهان په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې له اغلی دی کارلو سره د یو شمېر افغان شزو د مجازي غونډې په اړه کښلي چې ملګرو ملتونو د دوه په غونډه کې د افغان ولس غشتنی او غش لپاره غورځولې او د غونډه د نړیوالې ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده لبل خو د بشري حقوقو فعال زبیدی اکبر چې د ملګرو ملتو له لوري د دوه غونډې ته بلل شوې ده پرون آزادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي دا د دوه اصلي خبرو ته د افغان شزو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري
ما له یونمانه یو بلنلیک ترلاسه کړ چې د دوهې په حاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوهې له اصلي غونډو وروسته د جولای په 2مه جوړی کی ما دا بلنه په دې دلیل رد کړ چې د اصلي غونډه نه ده خایي وازی د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د خزو لوري فشارونه زیات شوی و پریکړه وکړه چې په پای کې یو راز یا تکړی او هغه ته د مدني ټولنې یو شمیر غړي او د بشري حقوقو فعالان راو بولی
جامعه مدني او فعالین حقوق بشر دعوت کنن
بلګره ملتونه وای د دوهې د دریم غونډې هدف لنړی سره د افغانانو لګټو سره سم په همژغی او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتونو ویندو سټیفن دوچارک د یکشنبه په ورځ د جون په درویشتمه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک کې خبري اعلانو ته وویل چې د جون د دیرشمې نیټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناست کې به برخه ولري. نو موري را هم ویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې دا په شزو پوری تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په قربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېم خود طالبانو په ګډون لوبري ناشته ده چې د پنځوي شیوادونو اساسې په کې ګډون کوي. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یو مرکه کې ویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل اسمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان پریکړه کړي چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د مهر خبري آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنځشنبه د خپل هیواد یو خبري چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کوم ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د لمنځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. تاکل شوې ده چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګندنه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل خاوره کې په خپل حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سه شنبه پر ورځ ډان نیوز ته ویلي و چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوری حکومت په وړاندې جګړه کوله. خواجه آصف ویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل ویدیز گاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پولو په اوږدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد نوي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دهم ول چې د عزم استحکام عملیات به لټیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاته کړ چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیږي. خواجه آصف په عین حال کې ول چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوز له لوري د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلېدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2000 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوز د ژغورنې لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دی. دا وار لمخ کې انتخابات روس لدی کیږي چې د غیوات مخکینه ولسمشری ابراهیم رئیسی په یو هوایی پیکه کې مړ شو. د چارو ځنی کتون کې وای په ایران کې هغه څوک واک ترسیږي چې د غیوات مذهبي مشر علی خامنه‌ای غواړي. خو ځینې وای د ایران د اسلامي جمهوریت نظام په منځ کې نرم دریز او لاسخ دریز شته. اسمت ساروان په دې اړه د ایران د چارو نظر خاوند ډاکټر عیسا ستانگزی سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د محسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته دا لومړني انتخابات کېږي، نو هغه فضا په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو غبرګونو ته په پام سره طبیعي خبره ده چې واکمن ډله یا هغه د نظام اصلي سټه کوشش کوي چې ډېر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کړي. د دوی رسمي نظر سنجۍ هم ښیي چې ممکن 6% خلک ګډون وکړي، خو بیا هم اټکل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډیر لوړ نه وي، خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راوبولي او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود دی. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل شوي چې یو اعتدالګرایان یا عمل ګرایان دوی ورته وایي، یو هغه دی او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډیر کې، خو مخالفان هم زیات دي چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستانکسي صاحب، ستاسو په خیال اصلي سیالي د چا ترمنځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګرا کسان دي، یعنی قالیباف په دغه کسانو کې یادوي، او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډیر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره کاندیدان کم شي، طبیعي خبر د دوی د کامیابی چانس زیاتیږي. خو لکه مخکې ما هم وویل، دلته د رهبر پالیسیان هم باید مد نظر ونیول شي. تاسو شاید خبر یاست په ایران کې په هر مسجد کې د بسیجیانو ډلې دي، بیا هر بسیجی ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې، دغه کړۍ چې دي، انتخابات ډیر اسانه بدلولای شي، ځکه په هر مسجد کې د سیجانو یا د سپاه کسان سته هغوی پر رای مستقیما تاثیر لري. هغه چې رهبر غواړي هم هغسې مهندسکي په ډېره اسانه او په ډېره محرمانه شکل باندې د رهبر هغه آرزو په حقیقت کې د دغو بسیجانو له خوا په جامعه کې چې په یو شکل باندې مطرح دي، یا په مسجدو کې، یا په نورو وسایلو یا امکاناتو کې چې دوی نفوذ لري له هغوی استفاده کوي.
پرون دوو محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړ، څه فکر کوئ چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیرېدا به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلارو ترمنځ ممکنه وي. یعنی داسې یو مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نږدې کړي، خلکو مشارکت زیات کړي. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو 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 وسیله، ځینې خلک وایي دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکیان په شان داسې یو کس منځلارو هم راغوښتی دی چې په انتخاباتو کې وي، چې د خلکو ګډون په دې ډول زیات کړي. نو اصلي رقابت په پزشکیان که پاتی شید، پزشکیان او دغه راز دی ممکن دی قالیباف یا جلیلی یا کسان چه رهبر ته نږدې دي یا اصولګرایان دي، اصلي سیالي به د دوی ترمنځ وي. خو ځینې کاندید، ځینې اصولګرایان تیر سول، ځکه چې دوی نه غواړي چې وای بیا د روحاني حکومت په وخت ورسی که دوی ائتلاف وکړي یا سره یو کاندید پاتې شي، هغه یو اصولګرایان هغه مختلف کسان مخلری شي، نو ممکن دوی برای آسانه وي. خو البته دا لوب ډیر د رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي ته منصرفه شه، بل ته وایي ته ورشه اوس. یعنی داسې یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه آرزوی چې وي، هغه په یو شکل هغه هیلې چې وي چې څه غواړي دی وکړي، سیاستونه یې څه دي پاینده کې، هغسې یو لاره دوی، هغسې یو نظام یا هغسې حکومت ته یو لاره برابروي وي رهبر په خپله.
و موردل چې نن په ایران کې د ولسمشری ټاکنې دي، دا وار له مخکې انتخابات وروسته له هغه پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د دغه واد بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګڼ نور کسان په یو هوایي پیخه کې مړه شول، او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شول.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالعلی اشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم.